سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبرې خبرونه ته مو زه فرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو سازمان یو وار بیا ټینګار کړی چې افغان نجونې باید ښوونځیو ته پرېښودل شي. د ملګرو ملتونو جنیوا څانګې په خپل ټویټر د افغان نجونو د روباتیک ټیم د کپټانې سمیه فاروقي خبرې خبرې کړې دي چې په نړیوالو غږ کوي افغان نجونې هېرې نه کړي.
Today the situation is really bad for Afghan girls in Deer. They are not allowed to go to schools and universities.
د افغان نجونو لپاره شرایط خورا خراب دي. هغوی ښوونځي او پانتونو ته نه پریښودل کیږي. د خپلو سیاسي د خپل اساسي بشري حقوقو محرومي دي. له نړیوالو مشرانو او خلکو غواړم چې افغانستان څخه ملاتړ وکړي او افغان نجونو شاتک ته پرېنږدي. ځکه موږ هم د دې ټولنې او نړۍ یو برخه یو. سمیه فاروقي په نړۍ کې له ښوونځي او د سلګونو میلیونونو محرومو هلکانو او نجونو د ملاتړ په هدف یو غونډه کې نن غږېدله. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 230 میلیونه نجونې او هلکان له تعلیمه محروم دي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي ټیمونه نن ماښام لوبه لري. دا شل اوریزه لوبه د ابوظبي په سټډیوم کې ترسره کیږي. د کرکټ د ملي ټیم د شل اوریزو لوبه کپتان راشد خان ویلي چې ټیم یې پوره چمتووالی لري. د افغانستان او اماراتو دا لوبه د ماښام په 6:30 بجو پلان شوې ده. تر دې لوبې وروسته به د فبروري په 13 راتلونکي شنبه او 19 راتلونکي یک شنبه دوه نورې شل اوریزي لوبې هم د دغو ټیمونو ترمنځ وشي. دا ناتو عمومي امونشي ینس استنټلبورګ ترکیې ته ویلي چې د ناتو په دفاعي ائتلاف کې د شاملېدو لپاره د سویډن او فنلند د وړاندیزونو ته تصویب وخت رارسېدلی دی. استنټلبورګ د ترکیې په جنوب ختیځ او د سوریې په ځینو برخو کې له یوې سختې زلزلې لس ورځې وروسته انقرې ته تللی دی. استنټلبورګ نن د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره له خبرو وروسته وویل چې ناتو د اړتیا په وخت کې د ترکیې تر څنګ ولاړه ده. هغه د ناتو په سازمان کې د شاملې دولو لپاره د اروپا د شمالي ګاندوی د غوښتنې په وړاندې ځانقری د مقاومت د مخنیوي په بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړ. او د پاکستان حکومت اثر لننه د فبروري په 14 په دغه هیواد کې د پټرولو ډیزل او خاورو تیلو بیل وړي کړی دي. له تازه اقدام سره د یو لیټر پټرول بیا 222 روپۍ، د ډیزل 230 او د خاورو د تیلو هغه 202 روپۍ ته لوړ شوې ده. د یو لیټر پټرول بیا 22 روپۍ، د ډیزل 11 روپۍ او د خاورو تیل 12 او د سپکو یا لایټ ډیزل هغه 10 روپۍ لوړ شوې ده. اسلام آباد د تیلو بیې پر داسې حال الوړی کړی دی چې د فبروري په 15 اضافي بودی جوړاندې کړ چې هدف یې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF له سپارښتنو سره سم د 120 میلیارد روپۍ او نوي مالی لګول دي. حکومت د دې ډول اقداماتو له لارې د IMF د پورونو پروګرام د شرایطو د پوره کولو هڅه کوي. بیا هم ستړي مشه. د خبرونه نومړی راپور ته باور شو. د امریکا متحده ایالاتونو بهرنیو چارو وزارت وایي ک طالبان په افغانستان کې د القاعده شبکې په وړاندې په خپلو ژمنو عمل ونه شي کولای او یا یې ونه کړي. د دې وړتیا لري چې خپل لاس په کار شي. د دې وزارت وایي نایټ پرایس تر شپه په یو خبري کانفرنس کې وویل شو د 2022 کال په جولای کې د القاعده د پخواني مشر ایمن الزواهری له وژل کې دوه سفیران کې ډیر مصري یوسف العدل د دې شبکې د مشر په توګه ټاکل شوی دی. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ونی شکړای او یا ونه غواړي د القاعده شبکې په برخه کې خپل ژمنو عمل وکړي. امریکا چمتو ده او د دې وړتیا لري چې لخپل خاورې دفاع وکړي. د دې وزارت ویان نت پرایس په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری وجل کېدل د بیلګې په ډول یاد کړل او وی ویل
طالبانو خصوصي اولنی ژمنې کړې چې دوی باید پرې عمل وکړي او هغه دا چې دوی به هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د متحده ایالاتو پر ضد استفاده وکړي. دوهمه مسله دا ده چې موږ چمتو یو ژمن یو او دا وړتیا لرو چې کچېرې طالبانو اقدام ونه شو کړی او یا یې ونه کړ نو موږ به په خپل اقدام کوو.
نت پرایس تیر ورځ په خبری کانفرنس کې ویل په ایران کې میشت مصری سیف العدل د دې شبکې د نوی مشر په توګه ټاکل شوی. ایران تر دې دمه په هغه هیواد کې د القاعده د نوی مشر سیف العدل د شتون په اړه دغه امریکایي چارواکي د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. القاعده شبکې هم تر اوسه په رسمي توګه د ایمان الزواهری ځایناستې نه دی ټاکلی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل د دوی ارزونې د ملګرو ملتونو له هغه راپور سره سمون لري چې سیف العدل په حقیقت کې د دې شبکې نوی مشر دی. ملګرو ملتونو د سیشنبې په ورځ په یو نوي راپور کې وویل چې په غالب ګمان غړي هیوادونه په دې نظر دي چې په اوس وخت کې عادل د دې ډلې مشر او چارې پر مخ وړي. دوه شپېته کلن عادل چې پخوا د مصر د ځانګړو ځواکونو ډګرمن او د القاعده د پخواني ساتونکي ګارد غړی و، متحده ایالاتو یې په سر لس میلیونه ډالر انعام هم ایښی. ملګرو ملتونو دغه شان په خپل راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ارزونو له مخې القاعده د طالبانو په حاکمیت کې همن پټنځایونه لري او د یادې شبکې غړي په افغانستان کې د عمل د ازادۍ څخه خبرمن دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تېره ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو غونډه کې یو وار بیا ژمنه وکړه چې افغان خاوره به د هیڅ بهرني هیواد پر ضد استعمال نشي. په افغانستان کې د القاعده شبکې د موجودیت په اړه اندېښنې وروسته له هغې لا زیاتې شوې چې د تیر 2022 میلادي کال په جولای میاشت کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په یو برید کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ووژل شو. طالبانو هغه مهال د الزواهری د وژل کېدو په اړه بې خبري ښودلې وه. په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو د موجودیت تر څنګ د داعش خراسان څانګې د وسلوالو د فعالیتونو او موجودیت په اړه اندېښنې هم مخ پر زیاتېدو دي. د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د روسیې په مشرۍ د ډلهییز امنیت د تړون سازمان سی ایس ټی او د ګډو ځواکونو لوی درستیز اناتولی سیدروف وویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت داعش خراسان څانګې د غړو شمیر 6500 ته رسېدلی چې یوازې 4000 یې د تاجکستان د پولې په اوږدو کې د بدخشان، کندوز او تخار په ولایتونو کې ځای پر ځای دي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی دغه څرګندونې رد کړې او ویل چې هیڅوک باید افغانستان بدنام نه کړي. خغری متقی وویل د افغانستان په هر سیمه کې چې داعش وسلوال سرپورته کوي له منځه وړل کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اسماعیل مشل چې د پانتون استاد او په افغانستان کې د خزو د زده کړو فعال غړی و، د روانې فبروري په دویمه د طالبان د حکومت لخوا ونیول شو. د استاد مشل کورنۍ وایي د هغه له نیول کېدو 14 ورځې وروسته هم د هغه د ځای او روغتیا حالت په اړه معلومات نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
بعد بختانه د مشال سبغک اسلامي امارت خاموشه کړ. موږ هر طرف ته چولار شو د هغې ځای نشو پیدا کولی. سوال له سورځی کیږي چې ورک دی، نادرک دی.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د استاد اسماعیل مشال د دفتر مدیر او نږدې ملګری فرید احمد فضلی وای د 14 ورځو په تیریدلو له هم نه دي توانیدلی چې د ښاغلي مشال ځای پیدا کړي. استاد اسماعیل مشال د فبروري په 2 نیټه هغه مهال د طالبانو لخوا ونیول شو چې د کابل د دهبوري په پارک کې لوستو کسانو ته د خپل شخصي کتابخانه کتابونه ډالۍ کول. فرید احمد فضلی ازادي راډیو ته ویل په دې وروستیو کې چې هر چا د حق غږ پورته کړی او د زده کړو په لاره کې مبارزه کړې، نیول شوي، ورک شوي، وهل شوي او شکنجه شوي دي. دای وای د وسط مشال د نیول کېدلو او اوس دغه د نادرکه کېدلو لامل د هغه د کورنۍ غړي په ډیر بد رواني حالت کې ژوند کوي.
کورنۍ په ډیر بد حالت کې قرار لري. شخصا د مور او پلار او د ښځه او د دوه اولاده استاد دوی لورګان لري، ورسره یې کړه ده او له خپل مور او پلار سره ژوند کوي. زما خپل د لورګان ته ژړا راشي چې زه واشم دې منډه را وکړي چې کاکا پلار مې چیرته دی، کاکا پلار مې کله راځي. دا ډېر سخت حالت دی، ډېر سخت حالت دی چې زه یې تېروم او د کورنۍ تېروي. ما دوه ورځې مخکې د ده د مرګ خبر هم واورېدله. بعد حالات په ما باندې تېر شوه. خو ما بعد نږدې کسانو سره تماس ونیول او بیا بېرته ماته ډاډ راکړ چې احساس کړي.
د پانتون استاد اسماعیل مشال هغه وخت د رسنیو پام ځان ته واړوه چې د نجونو او ښځو پر مخ د پانتونونو د تړل کېدو په اعتراض کې د یو خصوصي ټلویزیون په خپرونه کې خپل تحصیلي اسناد هغه په وروستیو ورځو کې د یو مدني اعتراض په ډول په یو لاسي کراچۍ کې د خپل شخصي کتابتون کتابونه اچولي وه او د کابل پر لارو او سړکونو یې په عامو خلکو ویشل چې طالبانو ونیوه او تر ننه یې درک نه لګي. په ورته وخت کې په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوال ادارې غړي ماهر مومند ازادي راته ویل چې له بشري پلو هم هیڅوک د دې حق نه لري چې د نیول شوي کس لاس څخه دغه کورنۍ محروم کړي.
د بشر د حقونو نړیوال اعلامیه اتمه او نهمه ماده په دې باندې صراحت لري چې یو انسان باید بدون د مجوز نه بندي نشي. که کله بندي کیږي هم د باید یوې محکمې لخوا نه د هغه جرم پر ثابت شي او دا هم ایجادوي چې د هغه کورنۍ کوم غړي چې دی هغه باید خبر ورسیږي او هغه ته احوال ورکړل شي.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو یو شمیر بنسټونو د طالبانو له لوري د پانتون د استاد اسماعیل مشال نیول غندلی او د هغه د سمدستي خوشی کېدلو غوښتنه کړې ده. هڅه مو وکړه چې د استاد مشال د سرنوشت په اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر هم ولرو. خو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع شکور او د ملي امنیت ویان خلیل همراز د دې راپورټر خبرېدو پورې زموږ پښتني ځواب نکړي. خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق همت په خپل ټویټر باندې لیکلي و چې استاد مشال د نظام پر ضد پارون کې کړنې تر سره کولې، امنیتي ادارو د تحقیقاتو لپاره بیولې دي. دا په داسې حال کې دی چې مخکې هم د طالبانو له لوري د یو شمېر استادانو، مدني فعالانو، خبریالانو او پوخانیو دولتي چارواکو د نیول کېدلو او شکنجه کېدلو راپورونه خپاره شوي وو. په تیرو څو ورځو کې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې مدني فعالان او خبریالان نیول شوي دي. تازه په ننګرهار ولایت کې د حاجي دیدن پر یو کس د فیسبوک پوسټونو له امله طالبانو نیولی او بندي کړی دی.
په دې خبرونه کې زموږ د خبرونو راپورونو برخم دلته پای ته رسیږي. اوس هم د نوربسته پروګرام دی چې ملالۍ پکې ساسي کوربه ده او دلته په سټډیو کې د ستړې مشي ملالۍ جانې مېرمنې.
مننه فریده جانې، سلامونه هم ټولو اوریدونکو ته. د ازادي رادیو نوربسته خبرونه تشره غلاست. زه ملالۍ بشیرم او دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم.
نوربسته شکست سکوت.
یو ځل بیا هم د ازادي رادیو نور بستی خبرونه ته شرغلاست. د شذینه فعالانو او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاد ریچارډ بنټ ترټینګار وروسته د راپورونو لمخې طالب چارواکو د تخار د مترزینو شذو مشره پریسا مبارز خوشی کړه. د افغانستان د مقتدر شذو د خوځښت مشره مونیسی مبارز د سلواغي په څلربشته منیټه ل ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې ویل. د مونیسا مبارز خبرې به ورسته تاسو ته درواورم. د پاریسا مبارز د آزادولو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ اعلامیه ورکړې وه او د هغې په سمدستي او لقید او شرط پرته خوشي کېدو ټینګار کړی و. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما هم ټینګار کړی چې افغانان حق لري خپل نظرونه پرته له بیرې څرګند کړي. دغه ادارې په یو ټویټ کې لیکلي، په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې ګڼ شمیر د مدني ټولنې فعالان او خبریالان پر خپل سر نیول شوي دي. یوناما پر چارواکو ژغ کوي چې بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی وکړي، د درناوی دی وسی. افغانان حق لري چې خپل نظرونه پرته له بیرې څرګند کړي. د طالبان د 2018 کال په اگست میاشت کې وخت ورسېدل، دوی په خپل شاوخوا یو نیم کلنه دوره کې تر اوسه لسګونو افغان مترزي شدي او فعالان بندیان کړي دي. کڅه هم لدی ډلې غنی بیرته ازادي سی وی دي، خو د تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل په څیر فعالان چې ډیر وخت یې په بند کې تیر کړ، تر خوشی کېدو ورسته ل رسنیو سره په مرکو کې د طالبانو ل زوراونکو اقداماتو او بدو شکنجو شکایت کړي دي. طالبانو ډیر کم د مترزو شذو د نیولو په اړه ل رسنیو سره خبرې کړي او د هغوی د زوراولو خبرې رد کړي دي. نن موږ پر دې موضوع د باندې مو د طالبانو د حکومت لویاندویانو څخه هم پښتنې وکړې، خو دوی موږ ته ځواب را نکړ. په افغانستان کې د مترزو شذو د نیول کېدو او ازادېدو په دوام پر دې موضوع خبرې کوو چې د دغو شذو په نیولو کې د طالبانو د حکومت څه هدف دی او کله چې دا شذې له زندانه را خوشې سي د دوی پر ژوند دغه توقيف څومره اغیز لري. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د شذو د حقونو فعالانې اغلی شایسته صافی او لیما اميري د تلیفون لاري وصل سوي دي او دوی په دې خبرونه کې لمر سر غډون کوي. له دوی څخه مننه. شایسته جانې، لمړی پښتنه بل تاسو څخه وکم چې د تاسو واوریدل چې د مترزو شذو نیول کېدل او ازادېدل په افغانستان کې جریان لري، ستاسو په نظر د دوی د نیولو څخه د طالبانو هدف څه شي دی؟
ډیر زړه مننه. سلام تاسو ته ورنمنه او اوریدونکو ته. د طالبان هدف د خو اخره واضح ده چې هغه طالبان د باسواد تحصیل کده خو څه ډیر داریږي او نه پرېږدي چې دوی ډیرم دورم تحصیل وکړي او د خپل حقونو څخه خبر شي. او دوی نه پوهیږي چې د نن ښځه دغه مخ کې خپل مخ کې خزانه ده چې د خپل حق نه به خبر نه دي. دوی د خپل حق حقوقونه دار شینه به خبر دي او دوی نه پیږي او موږ نه پیږو. موږ د افغان خزه چې دوی طالبان زموږ حق واخلي، که په زور سي که په جنگ په هر شي موږ مبارزه کوو او خپل حق واړو.
او دوی نه غواړي، دوی غواړي لکه وختنی مخ شل کال مخ غوندې خزه په کور کې کینی، او دوی په خبره باندې کې دوی ویلي وو کنه په خبرونو کې او په اسانی کې په سوشل میډیا کې خبره شوې چې خزه د کور او یا د ګور ولی خزه خدای نه دی پیدا کړی، خزه ته خدای حق نه دی ورکړی، خزه انسان نه ده، خزه بشر نه ده چې دوی داسې خبرې کوي. آیا دوی خپل مور او خور دوی ته هم په همدغه په دغه سترګې ګوري چې هغوی په کور کې کینی او یا په ګور کې ولاړ شي، په کور ولاړ شي او هغوی مړ کړي؟ دا خو انصاف نه دی. موږ چې کوم مسلمان یو، څه چې په کتاب کې ولې په قرآن پورې موږ خپل اساسي او د شریعت څه غواړو. که دوی دا تقریبا اوس دوه کاله کېږي چې دا طالبان هم دا خبرې کوي چې موږ په یو چوکاټ د دوی حق ورکړو، اس په دا دوه کاله ونسو کولی چې زمونږ حق راکې، نو دغه نو روس هم کولی نسی. وخت هم د افغانستان یو اسلامي حکومت وو، اوس هم دا وخت هم مسلمان وو، اوس هم موږ مسلمان یو. دا زمونږ خدای نقصه زمونږ بلا کفري یو نو چې تاسو په هر قانون په هر شي تاسو بدلون راوړي او تاسو وایي چې موږ دا نظام کفري نظام وو، موږ دا نظام جوړو.
اغلی صافي، بله، طالبانو مخکې ویلي دي چې دوی ځکه پر شدینه موتریزینو باندې کله اوشلن غاز شیندلې وو او کله دوی ته ویلي چې باید لاړ شي، ځینې وختونه داسې هم سوي وي د اعتراضونو پر مهال. خو د طالبانو په وینا دغه اعتراضونه باید جواز ولري، باید اجازه واخلي شي چې راووزي. ستاسو په نظر ولي شي دغه جواز نه ترلاسه کوي د اعتراض لپاره؟
دا د کله چې موږ زمونږ اولی اعتراض نه زما په نظر دوام وکړیم، کله چې زمونږ د ټیم غړي یو لاړ چې یو اجازه نامه داسې یو جواز راکړي، موږ ته ولاړ یو جواز نامه اخلي، مګر دوی را نه کړه. ځکه په اوس په اوسنۍ وزارتونه په هېڅ یو ارګان کې ښځه نهشته کار نه کوي، او دوی اصلا ښځه نه پرېږدي چې دننه په وزارت او یا په هماغه اداره ولاړ شي خبرې کوي چې موږ ته جواز راکړي. که دوی خبرې شي چې موږ د خپل حق لپاره اعتراض کوو او موږ خپل حق غواړو او دوی په خلاف یو، دوی ستا په نظر دوی موږ ته اجازه راکړي؟ اسکان نه، دا خو بېخي موږ باندې داس معلومېږي چې موږ خپل ځان هغه هغوی ته تسلیم کوو، او دوی زه خبرې دوی ویلو چې زموږ له اجازه واخلي. تاسو ولې موږ نه پېژنئ؟ که تاسو ګوري دوی ګوري چې موږ اعتراض کوو، زموږ حق څه شی ده؟ زموږ حق غوښتنه څه شی ده؟ موږ خو د بهر یو هېواد چې همداسې نه چې څوک خپل غواړي باید اعتراض وکړي، که نور هېوادونه دي او خو په د خپل حق د شهروان حق او د اجازه په دغه شیان باندې پوهېږي، او دا امارت والا طالبان څه شی باندې نه پوهېږي.
مننه غلی صافی، زه بیرته تاسو ته راځم. لیما امیری، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. د تاسو څخه به پوښتنه وکم د صافی صاحب د خبرو په دوام، چې دوی وویل وای طالبان ښځو ته اجازه نه ورکوي چې راووزي، خو طالبان ویلي دي چې ښځې باید په قانوني توګه باندې جواز ترلاسه کړي چې راووزي. کله چې یو لاریون پر خپل سر باندې کوي، ستاسو په نظر باید څنګه څه ډول چلند ورسره وسی د دغه ډول لاریون سره، د دې پر ځای چې ښځې وبیرول سي لکه صافی صاحب چې ویل وای ځینې وختونه په داسې هوایي سوي وي او ځینې وختونه د دوی سره داسې چلند سوي دي چې ښځې زندان ته وړل سوي دي او بیا د هغو په اړه باندې کورنۍ هیڅ حال نه لري چې دوی څه سوي.
سلام تاسو ته، تاسو د برنامې میلمانو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته مننه. تاسو نه هم څنګه چې شایسته ځان تاسو ویل، که چېرې موږ وغواړو یا کسان وغواړي د خپل حق څخه دفاع وکړي، او که څوک وغواړي چې هغه یو اعتراض یعنی وکړي او د یو څه شي په باره کې، نو کله چې دوی ځي او چې دوی کله جواز وغواړي، نو تاسو فکر کوئ، تاسو فکر کوئ چې کله طالبان له دې معاونت کوي، آیا هغه به ورته جواز ورکړي؟ هېڅ کله نه، هېڅ کله. که چېرې یو څوک وغواړي چې ورشي او هغې ته وایي چې موږ ته اجازه راکوي چې موږ دغه اعتراض دغې په باره کې موږ اعتراض کوو، نو هغه څوک چې ورغلي دي هغه به هماغه سر زما په نظر باندې چې نیسي او بندي کوي به. که تاسو چیرې د پدې باندې خو ټول حق پوهیږي چې هغه څوک چې د دولت نه حق غواړي، نو هغه کولای شي چې په ښکاره توګه او په خر او خانه باندې خپل اعتراض وکړي او خپل غوښتنه د دولت څخه وکړي. نو که موږ که یو غوښتنه غواړو، نو موږ به په کومه توګه باندې غوښتنه وکړو؟ کله چې موږ ته اجازه نه راکول کیږي او موږ ته هیڅ کله دا حق هم نه راکوي چې موږ د خپل حق څخه دفاع وکړو، موږ په زیاترو اعتراضاتو او بعضو نورو ځایونو کې دا د دې سره مخامخ شوي یو، یا ودام لیدل دی چې وهل شوی دی حتی د حالت رسیدل دی چې کور پر سم په مو حالت کې نه دی تللی څنګه چې د کور راوتل دی وهل شوی دی بس ور باندې دز شوی دی زیاتره هغه خزه هغه میرمن چې د خپل حق نه څخه نه وختنه کړی دا بلته په ډیر بد حالت کې خپل کور ته تللی دی نو تاسو که داس وایئ چې که ستاسو اجازه درکړي نو زه فکر نه کوم چې یو څوک یعنې طالبان نه غواړي چې ښځو ته اجازه ورکړي چې د خپل حق څخه دفاع وکړي نو کله چې دا ورځي نو دوی دا به چې کله اجازه غواړي تاسو فکر کوئ چې دا به ورکړي اصلا نه ورکوي نو موږ زیاتره ښځې لیدلی دي چې کله د خپل حق څخه دفاع کړي دا خپل حق غوښتي د دولت څخه ورته حق خو حاصل نه ده ورته ورکول شوی د حق غوښتلو ممانعت ورته شوی ده او په مقابل کښې د دې سره ډېره بد رفتار شوی ده ځکه وهل شوي دي او هغه ته بد رد ویل شوي دي او په هغې باندې ډزې شوي دي او هغه یعنې دې ته اړ شوي دي چې هغه د دې څخه انکار وکړي او یعنې ډېر ازرده شوي دي
زه فکر کوم چې زموږ رابطه له اغلی اميري سره قطع سوه موږ د دوی اواز نور نه اورو زه موږ هڅه کوو چې بیرته یې راواخلو او د سټوډیو سره دوی وصل سي اغلی اميري ستاسې غږ موږ ته تاسو زموږ غږ اورئ زما پوښتنه ستاسو څخه بله دغه ده چې تاسو یادونه وکړه چې طالبان د ښځو هیڅ غږ نه اوري او که دوی ورسي د جواز لپاره بندیانې بسي آیا یو حکومت دغه حق لري چې مشکوک کسان چې دوی ورباندې شک ولري یو یسي د پوښتنو دپاره بیا یې بیرته راخوشې کړي ځکه چې ډیری ښځې کیدای سي چې بیرته راخوشې سوې هم وي موږ اورېدلی دي چې طالبانو ځینې ښځې بندیانې کړې بیرته راخوشې سولې یا ازادې سوې
خو که چیرې که هغه که چیرې داسې په داسې حالت کښې هغه وغول شي چې په هغې باندې مشکوک وي او په سم حالت باندې ګوره دی داسې حالت کښې که نه کله چې یو څوک د شپې له خوا ورشي او یا د موټر څخه راکته کړي یا په سړک باندې ورته ودرېږي دوی داسن کښې بس راپورته کړي نو زه فکر نه کوم چې دا به په داسې حالت باندې دا ښه وي دا ځکه هر وخت چې دا زمونږ کومې خوندې چې نیول شوي دي هغه په داسې قانوني ډول نه دي نیول شوي دي چې دی هغه قانوني حرکت ورسره کړي وي او کوم قانوني حرکت چې باید وشي په هغې توګه نه دي نیول شوي دی په زور باندې اچول شوي موټرو کښې اچول شوي دي بول شوي دي او د دې نه تحقیقات شوي دي او ورپسې یو شپه دوه شپه درې شپې د دې څخه هېڅ کوم خبر نه شته دا چې دا چېرته ده او دا څه کوي او د دې نه څه به څه باره کښې تحقیقات دي زه فکر نه کوم چې دوی په قانوني ډول دوی بولي وي او د دې څخه یې تحقیقات کړي وي ځکه زمونږ زیاتره خوندې په داسې توګه نیول شوي دي چې هغې نه مونږ دوه شپه دوه ورځې یا د درې ورځې د مونږ نه یا مکمل یا هفته زمونږ د هغې نه خبر نه شته ده دی کله غواړي چې د دې څخه تحقیقات وکړي او د تحقیقات په باره کښې ورڅخه هغه بوځي یو ځای ته نو بس د دې باره کښې خو باید معلومات وي چې دا چېرته بیا د دې نه څه باره کښې تحقیقات کېږي زه فکر نه کوم چې د دې طالبانو کله چې ښځې نیولې دي د دې نه دی په قانوني ډول به دی د دې نه تحقیقات شوي وي او په قانوني ډول باندې دوی بول شوي وي
مننه ډېره زه بیرته تاسو ته راځم اغلی صافۍ تاسو واورېدل چې ځینې موارد اغلی اميري یاد کړل چې دوی وویل په دغه مواردو کې دا یو غیر قانوني ده دوی په نظر او سم چلند نه دی د وګړو سره چې د خلکو کورونو ته حکومتي چارواکي خلک ور ولېږي او هغوی بیا په داسې مواردو کې زندان ته یوسي چې هغوی سوله ییز لاریونونه کوي کله چې معترضین نیول کېږي چارواکي یعنی په عمومي توګه باندې دوی وایي چې د په دې خاطر باندې دغه اعتراض کوونکي نیول کېږي چې د عامه نظم د ګډوډولو په تور باندې نیولی دي ستاسو په نظر د ښځو لاریونونه سوله ییز وو او دي او ولې باید پر دوی باندې د دوی د ځپنه باید پای ته ورسېږي ستاسو په نظر او د ښځو نیول کله چې دوی اعتراض کوي ولې باید پای ته ورسېږي
دا د ښځو کله چې د ښځو اعتراض کوي لاریونې کوي د دې معنا نه ده چې د ښځو د نظام د یو محیط او د یو اجتماع او جامعه هغې ګډوډي یو کوم خرابي د ماسته را وړي که دوی د ښځو حق ورکړي که دوی ښځه پرېږدي وظیفه ته ولاړ شي نجونو پرېږدي مکتب ته ولاړ شي نور غټ نجونو ولاړ شي پوهنتون ته که کار بار دا ټول شیان منظم وشي ښځه خو لیونۍ نه ده چې په سړک وځي خپل حق لپاره دادخواهي وکړي اوس خو د هغه حق ده د هغه اساسي حق ده چې باید تاسو ولاړ شي په سړکونو باندې او د ټول همدا افغانستان په ګوډه ګوډه باید تاسو ولاړ شي او ټول ښځې د افغان
میرمن که نارینه ده که خزینه باید خپل غاک و باسی ده خپل خور پر خپل مور پر مگر ده نارینه ده سی نکوی. خو بیا هم ده افغانستان خزه مبارز شجاع خزه ریش ده سی کارو نکوی. او دا چې طالبان د کده اسلام د نګان او موږ وګورو کده دوی د اسلام د شریعت او د یو اسلامي انانات نه دوی ګوري د خزه نیول او هغه باندې کول د هغې معلومه ترنوش معلومه نه ده. دا د اسلامي د نګان ښه ده او یا د افغاني د غیرت ښه ده. اصلا هېڅ کله هم دا ښه خبره نه ده. دوی خپل ځان افغان ګڼي او وایي چې موږ مسلمان یو، داسې کارونه کوو. خو دا خو په اسلام کې اصلا نشته، ولې دوی داسې کارونه کوي؟ او دا چې پاریسا مبارز سمه ده چې ونیول سو او بیرته یو رسو خوش سو بیا دغه پر اساس دا خوش سو چې د هماغې د کلي د مشران لارو د هغه نه ضمانت واخیستل، هغه هم ډبولی وو، ښې وهلي وو، دا خوشې کړ. د هغه وضعیت داسې خرابه وو چې اصلا نه معلومې طرف پاریسا که نه. خو دا په اسلام کې ویلي چې تاسو په ښځه باندې لاس جګه کوي او ښځه ووهي او ښځه بندې کوي. او یا د افغاني لحاظ د انانات چې موږ یو د افغاني اسلامي هېواد ده، یو افغان اسلامي هېواد زموږ ده، او زموږ ټول اساس د اسلام په اساس، زموږ ټول قانون چې دوی دات وایي د اسلام په اساس دي او د شریعت په اساس. موږ تر اوسه چې دوی راغلي ګورو هېڅ شی د اسلام د شریعت په اساس نه دي. دوی ښکاره کړي که هر د دوی هر حکم یا هر قانون د اسلام د شریعت په اساس وو موږ منو، مګر د دوی حسن هیڅ یو حکم یا هیڅ یو قانون چې دوی تر اوسه داخلي وازه کړي د ښځو باندې او د نورو عام وګړو باندې د اسلام د په اساس نه ده او په اسلام کې اسلام نه دی ویل سوی ده. خو دوی باید څه ومني؟ خپل خطا ومني. که دوی د ملت رضایت ترلاسه نه کړي زما په نظر اصلاً حکومت نه جوړېږي. دا تقریبا دوه کاله سنو روسه یو موږ یې کوم نظام نه لرو. زموږ مشر معلومه نه ده، زموږ امیر معلومه نه ده. یو هیبت الله وایي بل د بلې نوم اخلي. دوی اصلا دوی خپل منځ کې جوړ نه دي. نیمایي وایي چې مکتب خوشي سي پرېږدي ښځې کار وکړي، او نیمایي وایي چې نه، مکتب بند کړي، ښځه باید کار ته ولاړ نه سي، په کور کې کښېني، ښځه د کور لپاره دي. موږ د دوی نه څه توقع لرو چې دوی پرېږدي موږ کار وکړو، موږ مکتب ته ولاړ شو، موږ تحصیل وکړو، موږ خپل هویت وښایو نړیوالو ته، او موږ خپل ځان ښکاره کړو چې موږ ښځه یو، زموږ حق دا دی. موږ هم پرېږدي آزاد ژوند وکړو، په خپل خوښه ژوند وکړو، کار وکړو، زده کړه وکړو، تحصیل اشان. دوی اصلا نه پرېږدي خلک په ژوند کولو باندې. داسې وضعیت راغلی د خلکو، د افغانستان خلکو، مخصوصا د میرمن د میرمنو باندې، چې دوی اصلا خدای قسم ته دومره موقع دوی ته پیدا شي د هېواد نه تښتي. او یو بله پکې زه ولاړم یو محکمه ته چې د خپل اورېدلو خاطر وم، هغه نکاحم زما سره داسې بد چلند وسو، او ما مخامخ ورته وویل ستاسو دروکړه بد چلند د خپل هېواد نه تښتي. که تاسو خپل خلکو ته حق ورکړي، خپل خلکو پرېږدي چې کار وکړي، زمینه د کار مسله ټولې دوی خپل هېواد نه تښتي اعتراض وکړي. د چا موږ هم د ښه ګناګاری ده، دوی ګناګار دي که موږ ګناګار یو؟ داسې وضعیت ده. د وړکي نه پوښتنه کوي تر غټو پورې همدا یې غوښتنه ده چې دې هېواد نه وتښتي ولاړ شي. ښه، د دې اغېزه څه ده؟ ټول خلکو ته ستونزه پیدا شوې، مشکل، تکلیف، رواني پیدا شوې ده، استرس پیدا شوې ده. خو ارامه نه ده، په کور کې هته ارامه نه ده، په باندې نو څنګه ارامه اوسي؟ دا ستونزه، دا مشکله، دا فقر او اقتصادي وضعیت چې پیدا کېږي د همدغې نه ده، د حکومت د هغې نه پیدا کېږي چې د اساس سم نه دي، نظم سم نه دي. نو پرېږدي خلک ژوند وکړي، او د خلک وضعیت تنګ نه کړي چې دوی د خپل هېواد نه ولاړ شي. که موږ ولاړ شو بل نسل ولاړ شي، نو د هېواد څه جوړوي؟ هېواد څنګه به پرمختګ وکړي؟ دا دوی هم کولی نشي، ځکه د حکومت د یو حکومت اساس د باسوادو پر بنسټ جوړیږي. هغه خلک چې تجربه ولري، تحصیل ولري. د طالبان یو مشر سمه تحصیل نه دی کړی ده، تنمایي کړي په پاکستان کې. هغه غواړي د پاکستان قانون زموږ هېواد باندې تطبیق کړي. موږ بله هېواد یو، پاکستان بله هېواد دی. ولې زه همدې پوښتنه زه هم حیرانه یم چې ولې دوی داسې ظلمونه په خپل ملت باندې روا کړي دي، خپل د افغان میرمنو ښځو باندې داسې عجیبه غریب حکمونه او قانون صادر کړی ده.
مننه ډیره آغلی امیری، ستاسو څخه به پوښتنه وکم، خو تر هغه مخکې زه غواړم چې د مونیسا مبارز هغه خبرې واورو چې د پاریسا مبارز په اړه باندې دی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال کړی وي، او دا خبرې موږ په پښتو کې ترجمه کړې دي.
پریسا مبارز بنیانگذار جنبش زنان تخار با برادرش توسط ملیشه های طالب متعلق به حوزه چار.
پریسا مبارز د تخار د شوزو د خوځشت مشره او ورور د طالبانو د ملیشو لخوا چې څلورمی حوزه اړوند ونیول سوی وو او حوزه کې د دې لپاره چې د